رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
درنو اوردونکو السلام علیکم. د امریکا ژغ آشنا رادیو د ازادي رادیو خبرونه ختم شوې او د امریکا ژغ په ماشومانه خبری خبرونه پیل کوو. په دې خبرونه کې به لومړی خبرونه وي د خبرونو سره پوښتنه درو او دغه ورسته نور پروګرامونه به هم وي. خو د خبرونو لنډیز په دې ډول دی: د افغانستان د مشرانو جرګې د حکومت له مشرانو څخه د اختلافاتو د ختمولو غوښتنه کړې ده. ایتالیا ویل دی د میلان په سیمه کې د داعش د ډلې اړوند وړه شبکه فعالیت کوي، او په عراق کې د پیشمرګه ځواکونو د موصل ښار تر څنګ پرتو کلو د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي. السلام علیکم. نن د افغانستان د مشرانو جرګې د حکومت د مشرانو څخه د اختلافاتو د ختمولو غوښتنه وکړه، او دا کار وروسته له هغه څه ودی چې د ارګ او اجرایي ریاست ترمنځ اختلافاتو خبرونه رسنیو ته ورسېدل. ممتاز بهیر د کابل څخه رپورټ راکوي.
د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار د یک شنبه په ورځ د ځوانانو د پارلمان په پرانیستي غونډه کې ولسمشر غنی ته په خطاب وویل د حکومت مشران او هغه کسان چې د نظام د مامورینو په توګه کار کوي باید د افغان ولس د تیرې یوې نیمې لسیزې لاسته راوړنې په پام کې ونیسي، او د خپل منځیو اختلافاتو له امله یې له لاسه ورنه کړي.
د ورور په صفت خواهش لرم د مشرانو جرګې په استازیتوب دغه ناندرې او مشکلات چې ستاسو په ملګرتیا کې او ستاسو د کشرانو لخوا ستاسو په وړاندې پیدا شوي دي دې ته د پای ټکی کېږدي.
په حکومت کې دننه د اختلافاتو په اړه اندېښنو په داسې حال کې زور اخیستی چې د تېرې پنج شنبه په ورځ د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ولسمشر غني په حکومتي چارو کې په خپل سری تورن کړ او هغه یې بې وسیلې وباله. د مشرانو جرګې د رئیس د غوښتنې په ځواب کې ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د ځوانانو پارلمان ته د وینا پر مهال وویل
خبره دا ده چې یو بل باید درک کړو. ولسواکي په دې نه کېږي چې یو څوک وایي چې میمزار ما ټول د ما.
په همدې حال کې د یوناما مشر د اروپا د اتحادیې رئیس او د ناټو د ملکي استازي په ګډون په کابل کې د یو شمیر بهرنیو هیوادونو سفیرانو د ارګ او اجرایي ریاست ترمنځ د اختلافاتو د ختمولو لپاره له ښاغلي عبدالله سره د بندو دروازو تر شا لیده کاته کړي دي.
د پکتیا د جنخیر ولسوالۍ لاره د ترافیکو پر مخ پرانستل سوې ده. د دولت وسلوالو مخالفینو لس ورځې وړاندې پر جنخیر ولسوالیو خپلو بریدونو ته زور ورکړ او د دغې ولسوالۍ لارې وتړله. خو د افغانستان د دفاع وزارت په یوې خبرپاڼې کې راغلي دي چې جانخیر ولسوالۍ ته غځېدلې لارې پرانیستې ده. اوس د یکشنبې په ورځ د ایټالیا رسنیو خبر ورکړ چې د میلان په سیمه کې د داعش ډلې یوه وړه شبکه فعالیت کوي. ویل کېږي چې د ایټالیا د دغې میشتې تراګرې ډلې غړي د 38 کلن ابو نسیم جهادیان دي. ابو نسیم د تیونس دی او د خپله ځواني په ایټالیا کې تیره کړې ده. ابو نسیم اوس په لیبیا کې د داعش ډلې کمانډان دی او تر هغه مخکې په افغانستان او سوریه کې هم جنګېدلی دی. په افغانستان کې د هغه د جنګ په اړه نور معلومات نه دي ورکړل شوي، خو د پخواني شوروي ځواکونو د یرغل مجاهدینو او بیا د طالبانو پر مهال زرګونو عرب جګړهمانان افغانستان ته تللي وو. د سویس پولیس ویل دي چې هغه کس چې په اورګاډي کې اور بل کړی وو او مسافر یې په چړې وهلي ول او په خپله هم ټپي سوی، نن په روغتون کې مړ سو. هغه شپږ کسان ټپیان کړي ول چې پکښې یو ټپي کس هم مړ سوی دي او درو نورو حالت زخم بلل سوی دي. پولیس لا هم د پیښې د انګیرې پسې ګرځي او داسې شواهد نسته چې د سویس دغه 28 کلن کس دي د سختدریزو ډلو سره اړیکې ودري. د پولیسو ویاند هینس پیټر کروسی اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته وویل چې په ټپیانو کې 6 کلن ماشوم هم شامل دی. پولیس په دې ونتوانېدل چې د مړینې څخه مخکې د دغه مشکوک کس څخه پوښتنې وکړي. پولیس ویل دي چې هغه کومه جرمي سابقه هم نه درلوده. په عراق کې د پیشمرګه ځواکونو د امریکا ملاتړ چې هم ورسره دی د اسلامي دولت د ډلې سره د موصل ښار په شاوخوا پرتو کلیو کې د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي. په داسې حال کې چې دغه سیمه کې جنگ جاری دی، په آسمان کې دوګۍ لیدل کېږي. د پیشمرګه چارواکو د یکشنبې په ورځ وویل چې 2 کلي یې نیولي دي. د موصل ښار د عراق دوهم لوی ښار ده. د اسلامي دولت ډلې دغه ښار 2 کاله له مخې نیولی وو او اوس دغه ښار د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات شروع شوی دی او ډیر مهم بل کیږي. د عراق مشرانو ژمنه کړې چې دغه ښار به 6 کال بیرته ونیسي. په نیویارک کې د یو جماعت ملا امام او د هغه مرستیا چې د شنبې په ورځ په ډز ووژل سول دغه قاتل لا تر اوسه نه دی نیول شوی. نور تفصیل به د متیو لابد څخه واورو.
پولیسو ویل دغه دوړه کسان د شنبې په ماسپخین ډیر د نږدې نه د شالو خپه سرنو په ډز ووشتل شو. عین شاهدانو وایي وسلوال شخص په داسې حال کې تومانچا ورسره وه سیمه څخه تښتېدلی دی. پولیسو ویلي دي چې د نیویارک د ښار د کوینز د سیمې د الفرقان د جامع جماعت امام علاءالدین اکونجی چې 55 کلن و او ورسره یو بل نفر تاراالدین چې 65 کلن و په داسې حال کې په ډزو وژل شوي چې د ماسپخین مونځ ادا کړ او د جماعت څخه راوتلي وو. پولیسو ویلي دي چې تر اوسه د قتل انګیزه معلومه نه ده او نه هم دا څه ویلی شي چې آیا دا کسان د دې لپاره چې مسلمانانو وژل شوي او که نه. د نیویارک د ښار د کوینز د سیمې د الفرقان جومات ته زیاتره د بنګلادیش خلک ورځي. ویل کیږي چې دوی غواړي چې پولیس د دغه پیښې په اړه د کرکې په اساس پلټنې وکړي. متیو لابد، امریکا غږ آشنا راډیو.
او د تایلند پولیس ویل دي چې دوی په دې خبر دي چې په دغه هیواد کې ورستۍ بمی بریدونه تر شا څوک دي او په دې تړاو تر اوسه یو کس د پښتون د پاره نیولی دي. د ملي پولیسو د مرستیال ویان پی پان پینوماک د شنبې په ورځ په بنکا کې خبرانو ته وویل چې په تحقیقاتو کې پرمختګ شوی دی. د تایلند چارواکي د هغو یوولسو بمی بریدونو مسؤلینو پسې ګرځي چې څلور کسان یې ووژل او لسګونه نور یې د تېرې پنجشنبې په شپه او جمعې په سهار ټپیان کړي ول. او د برازیل په ریو ډی جنیرو کې د اولمپیک د نننۍ لوبو سره امریکا د مډالونو د ګټلو په حساب په لیست په سر کې راځي او تر اوسه 60 مډالونه ګټلي دي. په دغو کې 40 سرو زرو مډالونه دي. د امریکا وروسته چین دی چې 140 مډالونه چې 14 د سرو زرو دي ګټلي دي او په سیوی برتانیا ده چې 10 مډالونه ګټلي دي چې 10 د سرو زرو دي. او پرون شپه د لامبو وروستۍ لوبې هم وسوې. په دغه لوبې کې امریکایي لامبوزن مایکل فلپس په آخرنۍ لوبه وکړه او د سرو زرو مډال یې وګټه. هغه د 6 کال د اولمپیک په لوبه کې د سرو زرو 15 مډالونه وګټل او تر اوسه د اولمپیک په لوبه کې 30 سرو زرو مډالونه ګټلي دي. مایکل فلپس ویلي دي چې د اولمپیک د لوبه وروسته به تکاوت واخلي. دا و خبرونه
د واشنگتن نه، د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
قدر من اوریدونکو د سیمې او نړۍ خبرونه هم د امریکا غاک آشنا رادیو نو اوریدل. دا هم د روان خبرونه لمړی رپورت. د ختیځ نورستان په وانټ وایګل ولسوالۍ کې طالبانو له سهار 3 بجو راهیسې جګړه پیل کړې چې چارواکو ویل دي طالبان شاتګ ته اړ کړی دي او تر 40 کسان ته مرګ ژوبله اړولې ده. نور تفصیل د زبیح الله غازی په رپورت کې اورو.
د نورستان په وانتویګلو لسوالۍ د سلګونو طالبانو برید چربانګ محل شروع شوی او لا هم د دواړو غاړو ترمنځ جګړه نه ده آرامه شوې. که څه هم د جګړې په لومړیو کې د دریو حکومتي پوستو د بیللو راپورټونه ورکړل شول، خو چارواکي وایي د غرمې په 12 بجوې د نورو ځواکونو په کومک وسلوال طالبان په شاتک تاړیستې دي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم وای په دغه ترخه جګړه کې تر 40 طالب وسلوال وژل شوی او ټپیان دي، خو حکومتي سرتیر هم خوندي نه دي پاتې شوی.
جنگ خو لا ته ختم هم نه دی او ډېر شدت هم نه لري. جنگ شدی 40 نفر طالبان تر مرګ ژوبل او خېدي او 3 نفر زموږ پولیسان شهید دي او 6 نفر زخمیان دي.
والی وایی ده غلطه پا جنگیدونکو وسلوالو که دیری ده کنڑا و نورستان لولسوالی و راتول شوی خو ده بحرانیان و شتونم پکی نردهی. وانتویگل ده نورستان مرکزی ولسوالی ده و دری واری ولاندی ده وسلوالو طالبانو لاستلوی دلیوا. ده دغه ولایت امنی قماندان سمنوالی کرامالدین سری امریکا غږ ته وویل د طالبانو 15 جسدونه د جګړې په سیمه کې پاتې دي او نږدې ټولې ساحې بیرته حکومتي عسکرو تر ګوتو کړي دي. د حکومت د کنټرول په ساحه کې د مخالفو وسلوالو 15 جسدونه لیدل کېږي. نور یې د تیښتې په حال کې دي او امنیتي ځواکونه یې تعقیبوي. طالبانو سخت تلفات لیدلي او اوس مهال ولسوالۍ د امنیتي ځواکونو په قوي شتون سره د دوی په لاس کې ده. وسلوالو طالبانو رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې ملګرو یې د وانتویګل ولسوالۍ ټولې پوستې نیولې او د ولسوالۍ ودانۍ تر کلکو بریدونو لاندې ده. زبیح الله مجاهد ویلی چې په دغه جګړه کې 3 رینجرې او غنی وسلې لاسته ورغلی دي. که څه هم د دفاع وزارت چورلکی د وانتویګل ولسوالۍ جګړې ته ورغلی، خو د ولایتي شورا رئیس سعد الله پایندزوی وای بمباری نه دی کړی. هغه وایي ګڼې کورنۍ د جګړې له ویرې د کونړ ماڼوګي ولسوالۍ ته راکډه شوې او دغه لړۍ لا هم دوام لري.
خپل کورونه پرېښي دي، واقعا ډېر زیات خلک ماشومان او سپېږي او د کور فامیل ټول تېر دي. یو په کورونو کې نشته دي، ټول خلک کوچېدلې بې ځای شوي دي او وضعیت ډېر زیات داسې ګډوډ دي، نارام وضعیت دي او موږ تشویش لرو چې خدای مه کړه داسې نه شي دا جنګ دوام وکړي او هلته مخفین
خاغلی پایندزوی زیاتی چې حکومت د وانتویګل ولسوالۍ د ساتنې لپاره حکومتي قوه زیاته نه کړي نو د بایللو شونتیا یې ډېرېدلی شي. هغه وایي د وایګل په بایللو سره مرکز پارون او نورې ولسوالۍ هم خوندي نه شي پاتې کېدی. ذبیح‌الله غازی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د واشنگټن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. د کونړ په ولایت کې د یوې لیسې پخوانی مدیر د ځان او خپلو درې ولونو د سوځولو هڅه کړې او ویلي دي چې په غیر قانوني ډول له دندې لرې شوی دی. هغه وایي که په ټوله کې د معارف اداره کې فساد له منځه لاړ نه شي نو په خپل ځان او ماشومانو به پترول وشیندي. په هکله یې رپورټ اورو.
د عبدالعزیز په نوم دغه کس چې مخکې د کونړ د وټپور ولسوالۍ په څپري لیسه کې مدیر و خو وایي د شخصي خصومت له امله له دندې ګوښه شوی دی. هغه چې د پیټرولو بوتلې په لاس کې وغوښتل خپل ځان او درې وړو لوڼو ته اور واچوي. خو په اسدآباد کې مدني فعالانو د دغه عمل مخه ونیوله او هغه پرېنښود چې پر ماشومانو پیټرول ور وشیندي. نوموړی وایي د معارف ادارې پې د کتابونو غلا ور اړولې او دا یې د منپکۍ لپاره پلمه کړې دي.
دا چې اوس بس اعلان له ورکړی شوی دی د دې رسنیو د لارې د وزیر صاحب نه، د رئیس جمهور صاحب نه، د رئیس صاحب د معارف نه غوښتنه مې دا ده چې دا تر هغه وخته تعلیق شي چې تر څو زما د موضوع حقیقت راونه وځي. که زه مجرم یم باید د سید جمال الدین افغان ټاټوبي په چوک کې په خپله محاکمه شم. دا چې نن راغلی یم او دا بچی مې راوستي نو دې ته اړ یم چې په دې باندې تیل واړم.
هغه وایي تر منپکۍ وروسته د معارف ادارې د لیونی په نوم مشور کړی و. عبدالعزیز ویلي که د ستونزه اوارې ونه مومي او د کونړ د پوهنې په اداره کې د روان فساد مخه ونه نیول شي خپل ځان او بچي به وسیزي. خو د کونړ د معارف رئیس جمال الدین حسنی وایي دغه کس ځکه له دندې لرې شوی چې په لیسه کې له ټاکلې اندازې ډېره غیرحاضري کړې.
نو که چیرې دا وایي چې زه غیر قانوني لرې شوم کېدای شي چې خپل عریضه را وړاندې کړي موږ ته او موږ په هغې باندې دقیق شي وګورو. خو څومره چې زه معلومات لرم چون د وظیفې نه غیابت لرم چې څو هر مامور چې په وظیفه کې د شلو ورځو نه زیات غایب شي بدون د عذر معقول نه باید منفک شي.
نوموړی وایي که دغه سړی ریاست ته ورشي ستونزې حلولی شي. خو د کونړ په معارف اداره کې د فساد مسله د ډیرو په خولو کې زمزمه کیږي. ځایي اوسیدونکي وایي په دغه ریاست کې د فساد مسلې دې په لوړه کچه وڅېړل شي. د کونړ ولایتي شورا د معارف سره سره ډېرې نورې ادارې هم په فساد کې ډوبې ګڼي.
د مرکز نه بعد خلک دغه د اړوند ادارو وزیران، وکیلان، صاحبان هم دولتي شورا نه یوازې مثال چې ورته شورا دې رفا کړه او هغه به هم مثال مداخله کوي او محلي حکومتداري هم په دې کې مثال دخیله ده.
د افغانستان په کچه په ادارو کې د فساد شتون کومه نادره نه ده خو د ډیرو په باورې پر وړاندې چلند د میګیانو مزل دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15. ملګری ملتونه وایي چې افغانستان د متعارف او وسلو د ځانګړو ډولونو د کنوانسیون سره د یو ځای کېدو لپاره د دغه کنوانسیون ټوله غوښتنې او حقوقي پړاوونه بشپړ کړي دي. نو تفصیل د اکرام شینواری په رپورټ کې اورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د منځپاکۍ پروګرام په یو بیان کې ویلي چې دغه پروګرام د زمري د میاشتې په لومړیو کې د متعارف او وسلو د ځانګړو ډولونو د کنوانسیون سره د افغانستان د یوځای کېدو په باب د افغانستان د جمهوري ریاست له ارګ څخه خبر ترلاسه کړی. د ملګرو ملتونو د منځپاکۍ د خدمتونو د پروګرام مدیر جیپری مک موردو د متعارف او وسلو د ځانګړو ډولونو د کنوانسیون سره د افغانستان یوځای کېدل یو اصولي اقدام بللی او ویلي دي چې دا اقدام به هغو قواعدو ته چې د جګړې په شرایطو کې د افغانستان د وګړو امنیت ډاډمنوي. کوي د افغان حکومت د ژمنتوب سرګندونه کوي د ملګرو ملتونو په څیر په افغانستان کې د منپاکۍ موسسو هم د مطالب وسلو د ځانګړو ډولونو کنوانسیون سره د افغانستان یو ځای کېدلو هرکلی کړی دی د ایم ډی سي په نوم د افغانستان د منپاکولو د موسسې رئیس شهاب حکیمی امریکا غږ سره په مرکه کې وویل چې په مطالب وسلو کې مینونه هم شامل دي چې دغه کنوانسیون سره د افغانستان یو ځای کېدو ګټه به د منپاکۍ پروګرام ته هم ورسیږي
په افغانستان کې نوي وسلې تر اوسه پورې استعمال شوي نه دي په متعارف څه دي څه دي تر اوسه پورې استعمال شوي دي او تر اوسه په راتلونکي کې هم کېدای شي استفاده وشي
د متعارف وسلو د ځانګړو ډولونو کنوانسیون له 15 پروتوکولونو څخه جوړ شوی چې د وسلو د ځانګړو ډولونو پر کارولو باندې ټول محدودیتونه پکې شامل دي. دغه کنوانسیون په لومړي پروتوکول کې چاودیدونکو توکو څخه جلا شوو چرو او هغه وسلې دغه سي چرو د تولید سبب ګرځي چې د ایکس ریز په واسطه کشف ناشونی دي او قربانیان ترې ډیر ضروري به شوي. همداشان دغه کنوانسیون په دوم پروتوکول کې د مینونو او مینونو د غلوونکو بڼو باندې محدودیتونه لګول شوي دي. دریم پروتوکول کې د سوځونکو وسلو څخه کار اخیستل چې د اور لګیدو او زیاتې تودوخې د رامنځته کېدو سبب ګرځي بندیز لګول شوی. څلورم پروتوکول د هغو وسلو د بندیز پاکړه دی چې د تلپاتې ړندېدو سبب ګرځي او پنځم پروتوکول د جګړې ښکېل اړخونه د جګړې له ډګر څخه د ناچاودیدونکو توکو په پاکولو مکلف کوي. په افغانستان کې د نږدې څلور لسیزو جګړو له امله دغه هیواد په زرګونو اوسېدونکي د مینونو او ناچاودلو توکو د چاودنو د پیښو قرباني شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د منپاکۍ د پروګرام سرپرست محمد وکیل امریکا غږ ته ویلي چې اوس هم هر میاشت تر سلو پورې افغانان د مینونو د پیښو قرباني کیږي.
متاسفانه اوس هم په افغانستان کې 3300 نه پورته ساحې د مینونو مهمو او نشادو مهماتو وجود لري چې دا د مساحت له نگاهه تقریبا 800 کیلومتر مربع ساحه دي.
د مین پاکۍ د پروګرام دغه چارواکي وی چې د افغانستان د 20 ولایتونو د 250 ولسوالیو په 1,500 کلو کې د مینونو ستونزه لا اوس هم شته دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مین پاکۍ د پروګرام د معلوماتو له مخې په تیرو نږدې 15 کلو کې د مین پاکۍ موسسو د دغه هیواد څخه 80% ځمکې د مینونو او ناچاودلو توکو څخه پاکې کړې دي. په 2015 کال کې په افغانستان کې د مینونو پاکلې او شوي سروې ښیي چې د مینونو د پیښو قربانیان په ځانګړي ډول ماشومان سره لازمې مرستې نه کوي. یو ځوانه مېرمنه معصومه چې سلو کال وړاندې په بامیان کې د مین په یو شاودران کې خپل یو په خلاص ورکړي وایي چې په افغانستان کې د مېبینو سره د غوې د ژوند د خکېدو برخه کې کوم منظم پروګرام نشته دی.
دولت د معلولین یا افغانستان او چند توجهی کې میکردن نکردن.
مېرمن ماسومی ویل افغان حکومت لکه چې په کارو د معلولینو د ژوند خکېدو غم نه دی خوړلی او مایوبین له ډیرو ستونزو سره مخ دي. تر اوسه په افغانستان کې د مایوبینو د شمیر د معلومولو لپاره نوی سروې نه ده شوې، خو د اټکل له مخې په دغه هیواد کې د مایوبینو شمیر تر 1,000,000 پورې رسیږي. افغان حکومت وایي چې د تیرو 3 کلونو راهیسې د مینپاکۍ یو پروګرام پیل کړی چې له مخې به یې افغانستان د 2023 کال پورې د مینونو څخه پاک شي، خو که نړیواله ټولنه دغه پروګرام سره خپلې مرستې جاري وساتي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا د نیویارک په ښار کې پروند مسپخین د لمانځنه وروسته د جامع جمعه امام وژل شوی دی. نور تفصیل د آشنا تلویزیون پر رپورټ کې اورو.
د لومړنیو څېړنو پایله داسې څه نه په ډاګه کوي چې دوی دې د دې لپاره په نښه شوي وي چې مسلمانان دي، خو په دې اړه څېړنې پیل شوي دي. موږ د دې سیمې د ویډیوګانو کتل او په سیمه کې د عیني شاهدانو سره هم خبرې پیل کړې دي.
د ورځې په روښانه کې دغه جمعات پر عبادت کوونکو باندې دا بری چې اکثر بنګلاديشي مسلمانان ورځي په کلکه وغندل شو. په نوې وخت کې د نیویارک د ښار د اسلامي ټولنې مشران د بری د غندنې د پاره سړکونو تر راووتل او د غندنې په ترڅ کې پړه د جمهور غوښتونکي ګوند پر نوماند ډانلډ ټرمپ باندې واچوله. دوی ویل چې د مسلمانانو په ضد د ډانلډ ټرمپ خبرې خلک د دې په شان د کرکې نه ډکو بریدونو ته هڅوي.
په مشرتابه کې د ترامپ او ښاغلي جولیانی په شان مشران او نور چې اسلام او مسلمانانو ته د دښمن په سترګو ګوري، دا د هغوی د همدې ګناهونو ناسمه نتیجه ده.
د امریکای مسلمانانو د شورا مشر په دې اړه داسې ویل:
که مسلمان هم نه یاست او یا په هیڅ مذهب هم اړه نه لري، یوازې کافي ده چې انسان اوسئ او بیا د داسې یوې حملې تصور وکړئ. دا به تاسو دې ته واسوي چې خپله چوپتیا ماته کړئ او په خاصه توګه دا خبره هغو ته کوم چې په ټولنه کې نفوذ لري. موږ ټول د کرکې په وړاندې د درېدو مسؤلیت لرو.
د نفرت او کرکې په ضد د مبارزې په ترڅ کې ځینو نورو مشرانو په دې اړه خپل غبرګون داسې څرګند کړ.
موږ په داسې یو عصر کې ژوند کوو چې هغه کسان چې د مشرتابه او په هیواد کې تر ټولو لوړې چوکۍ لپاره انتخاباتي مبارزه کوي، دوی د مسلمانانو په وړاندې په خپله د دوی په هیواد کې د همدې هیواد د اتباعو په ضد د کرکې او نفرت روحیه خپروي. دا د منلو وړ نه ده. خلک هم نه پوهیږي چې د دوی دا کرکجنې خبرې څنګه تفسیر کړي، نو دوی فکر کوي چې ټول مسلمانان یې دښمن دي او باید په نښه شي.
بل پلو د امریکا د وسکانسن د ایالت په تر ټولو لوی ښار ملواکي کې هم د پولیسو د زور زیاتي په ضد خلک مظاهرو ته راوتلي وو، او د پولیسو په لاس یې د یوه بل تور پوټکي امریکایي وژل وغندل. شاوخوا سل تنه د دې پیښې نه څو ساعته وروسته د ملواکي د ښار په لمنه کې راټول شول، او د پولیسو په لاس یې د یوه درویش کلن ځوان وژنه په کلکه وغندله. پولیس وایي چې تورن شخص په وسلې سنبال وو او د ترافیکو له اشارې څخه په تیښتې بریالی شو، خو دوی ورباندې ډزې وکړې.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
هیلری کلینټن او ټیم کین د جمعې په ورځ د خپل مالي ورکولو یو لړ اسناد خپاره کړل. په دې توګه هغوی پر ډونالډ ټرمپ فشار زیات کړ چې هغه هم د خپل مالي د ورکولو اسناد خپاره کړي، خو میلیاردر نومان ډونالډ ټرمپ تر اوسه پورې د خپل مالي ورکولو له اسناد نه انکار کړی دی. پاموکی رپورټ.
د ډیموکرات نوماندې هیلری کلینټن برستیال ټیم کین ویل دی په دې باور نه دی چې ډونالډ ټرمپ به د امریکا د متقاعدو او مجربو پوځیانو لپاره یو ښه ولسمشر وي، ځکه چې هغه په خپل ټول ژوند کې د هغوی پروا نه ده ساتلې.
که تاسو د هغه د مالیې د ورکولو اسناد وګورئ، نو دا به درته معلومه سي چې دا سړی له هر ډول وسیلې نه په ماهرانه توګه کار اخلي چې د مالیې له ورکولو نه ځان وژغوري. د دې تر څنګ د امریکا د متقاعدو پوځیانو له ملاتړ نه هم ځان ژغوري.
تیمکین دا خبرې د نیو همشایر په ایالت کې کولې. هغه ویل د دواړو کاندیدانو د شخصیت په نظر کې نیولو سره تاسو د راتلونکي جمهور رئیس د غوره کولو لپاره څرګند دلایل لرئ.
موږ له یوې خوانه ډونالډ ټرمپ ته رو چې هر څه یې د خپل ځان په برخه کې دي او په هر څه کې خپل ځان اول بولي. دا سړی اوس غواړي موږ په دې قانع کړي چې دی اوس ناڅاپه له ځان نه علاوه خلکو ته هم پام کوي.
ښاغلی کین وویل له بلې خوانه ستاسو په مخ کې هیلری کلینټن ده. هغه وخت چې هغه لا په سیاست کې نه وه، دا یې څرګنده کړې ده چې د خلکو د سوکالۍ لپاره کار کوي. هیلری په داسې توګه دا کار کړی دی چې دې ته یې شخصي ګټه نه لرله، خو دا یې څرګنده کړې ده چې د هغې زړه له خلکو سره دی او هغوی ته ارزښت ورکوي. له بل پلوه ډونالډ ټرمپ په کنیکټیکټ کې د هیلری کلینټن د مالیې د ورکولو په دود نیوکه وکړله.
هغه وایي یو څه پیسې مې د خپلې لور چلسی په واده کې لګولې دي. شدا سمه ده. او بیا وایي د یوګا د ورزش فیس هم په مالیې کې حساب کړی دی. دې ته هم زه دوه نمرې ورکوم، نورې پیسې څه سوې.
ډونالډ ټرمپ په کنیکټیکټ کې له خپلې هغې ادعانه هم واوښت چې ویلې ولسمشر براک اوباما او ډیموکراتو نومانده هیلری کلینټن د افراطي ډلې داعش بنسټ ایښودونکي دي. هغه وویل د ده خبره په رسنیو کې سمه نه ده تعبیر شوې. د وال سټریټ ژورنال او ان بی سی سرویګانې وایي په درې مهمو ایالتونو کې چې په متحده ایالاتو کې د مبارزې د ډګر ایالتونه بلل کېږي، د ټرمپ ملاتړ په رایو ورکوونکو کې مخ په کمېدو دی. په دغو ایالتونو کې انتخاباتي مبارزه ځکه ډېره توده وي چې رایو ورکوونکي کله یوه ګوند او کله د بل ګوند په لور تمایل پیدا کوي. سرویګانې دا هم څرګندوي چې د هیلری کلینټن د رایو ورکوونکو شمیر په کولراډو، ویرجینیا او شمالي کارولاینا کې مخ په زیاتېدو دی، په داسې حال کې چې په فلوریډا کې هم خپله برتري ساتلې ده. نسیم ستانیزی د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
اوس هم پام وکړئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
نن د افغانستان د مشرانو جرګې د حکومت د مشرانو څخه د اختلافاتو د ختمولو غوښتنه وکړه، او دا کار وروسته له هغه سوی چې د ارګ او اجرایه ریاست ترمنځ اختلافاتو خبرونو رسنیو ته ورسېدل. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل حدیث مسلم یار د یکشنبې په ورځ د ځوانانو له پارلمان غونډې د پرانستلو پر مهال ولسمشر غني ته په خطاب کې وویل چې د حکومت مشران او هغه کسان چې د نظام د مامورینو په توګه کار کوي باید د افغان ولس 15 15 کلنۍ لاسته راوړنې په پام کې ونیسي او خپل منځي اختلافاتو له امله لاسه ورنکړي. د مشران جرګې رئیس د څرګندونو په وړاندې ولسمشر غني د افغانستان ځوانانو د پارلمان ته د وینا پر مهال په دې ټینګار وکړ چې افغانستان د دیکتاتورۍ او خپلسرۍ یو ځای نه دی او له ځوانانو څخه یې وغوښتل چې د چارو په سنبالولو کې له زغم څخه کار واخلي. په نیویارک کې یو جومات ملا امام او دغه د مرستیال چې د شنبې په ورځ په ډزو کې ووژل سول دغه قاتل لا تر اوسه نه دی نیول شوی. پولیس ویل دي چې دغه دواړه کسان د شنبې په ماپښین د نږدې سره شاوخوا په سرونو کې په ډزو کې ووژل سول. عیني شاهدان وایي چې وسلوال کس په داسې حال کې چې توپانچه ورسره وه د سیمې څخه تښتېدلی دی. په عراق کې د پیشمرګه ځواکونو د امریکا چې ملاتړ هم ورسره دی د اسلامي دولت د وسلوالو سره د موسل ښار په شاوخوا کې پرتو کلیو د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې په دغه سیمه کې جنگ جاری دی او په اسمان کې دوګې لیدل کېږي. د یکشنبې په ورځ د ایټالیا د رسنیو خبر ورکړ چې د میلان په سیمه کې د داعش ډلې یو اړوند وړه شبکه فعالیت کوي. ویل کېږي چې د ایټالیا دغه میشتي ترګري ډلې غړي د اتصال وشکرن ابو نسیم جهادیان دي. ابو نسیم د تیونس دی او خپل ځواني په ایتالیا کې تیر کړی دی. ابو نسیم اوس په لیبیا کې د داعش د ډلې کمانډان دی. تر هغه مخکې په افغانستان او سوریه کې هم جنگېدلی دی. د سویس پولیس ویل دي چې هغه کس چې په اورګاډي کې اور بل کړی وو او مسافر په شړو وهلی وو او په خپل هم ټپي سو نن په روغتون کې مړ شو. هغه شپږ کسان ټپیان کړي وو چې پکښې یو ټپي کس هم مړ شوی دی او درو نورو حالت زخم بلل شوی دی. د امریکا جمهور رئیس مرستیال جو بایدن به رواني سوي میاشتې په پای کې ترکیه ته سفر وکړي. سپینې ماڼۍ ویل دي چې جو بایدن به د اګست په 14 نیټه ترکیه ته ولاړ شي. دا به ترکیه ته د جولای د 15 نیټې د کودتا وروسته د یو غربي مشر لومړی سفر وي. د تایلند پولیس ویل دي چې دوی په دې خبر دي چې په دغه واد کې د دې وروستیو بمی برودونو تر شا څوک دي او په دې تړاو تر اوسه یو کس د پښتون د پاره نیولی دي. د ملي پولیسو د مرستیال بیان پی پان د یک شنبه په ورځ بنکاک خبرانو ته وویل چې په تحقیقاتو کې پرمختګ شوی دی. او د برازیل پر ریو ډی جنیرو کې د اولمپیک د نننیو لوبو سره امریکا د مډالونو په د ګټلو په حساب د لیست په سر کې راغلی او تر اوسه شپږ مډالونه ګټلې دي. په دغه کې څلوروشت د سرو زرو مډالونه دي. د امریکا وروسته چین دی چې یو څلوېشت مډالونه چې دیارلس یې د سرو زرو دي ګټلي دي او ورپسې بیا برتانیا ده چې دیرش مډالونه ګټلي دي چې لس د سرو زرو دي.
درنو اوریدونکو د افغانستان د ښوونې او روزنې وزارت په پام کې لري ترڅو په هیواد کې د معرفت کیفیت لوړ کړي. ستاسو په سیمه کې د ښوونځیو درسي کیفیت څنګه دی؟ دا او نورې ورته پوښتنې د میلمانونه هم په خبرونه کې مطرح کیږي. د خبرو اترو گفتشنو د نن ماښام د خبرونه د بحث موضوع همدا ده. د خبرونه د اساسي جز په توګه تاسو درنو اوریدونکو ته بلنه درکو که په خپل سیمه کې د معرف یا د ښوونې او روزنې په برخه کې کومه ستونزه لري، په درسي کیفیتونو کومه نیوکه لري یا ورته وړاندیز لري، نو کولی شي چې د امریکا غږ ماښامنۍ خبرونه خبرو اترو گفتشنو ته په مستقیمه توګه زنګ ووهئ، موږ سره تماس ونیسئ او خپله اندېښنه د افغانستان د معارف په اړه د میلمنو سره مطرح کړئ او پوښتنې مو کړئ. نو قدرمنو اوریدونکو، د نیم ساعت خبري پښتو خبرونې لپاره راټول کړي مطالب هم دا و چې تاسو تخبارو شو او واورېدل. د نن سار خبرونه وبخې، د نن ماښام خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. خو له یاده مو باسي په ټول لنډ شیبو کې د دری خبرونه هم د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي. اوریدلې مهیروي تر بیا هم الله ملش.
بسم الله الرحمن الرحیم. درنو هیوادوالو، خپل ماشومان د کوزن یا فلج نو مرض نه مسؤن وساتی. هغه ماشومان هغه بچان چې تر 15 کالو کوچنیان دي هغوی ته حتما د فلج واکسین ورولګوي تر څو خوندي وي او باصحت وي او آینده یې روښانه.
رادیو آش